قدر من اوریدونکو او لیدونکو ستړی مشي د وی او وی ډیوا په خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو زیم بختور شه
او زه نو شروان کلندر.
قدر من اوریدونکو نن د زیارت ورځ کال 2013 د ستمبر د میاشتې 28 نیټه را پاکستان کې ماسوتن لس افغانستان کې نه نیمه او په واشنگتن ډی سی کې د ورځې یو بجه شوې ده. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو د ځنې مهمو رپورټونو خلاصه وړاندې کوو.
نن د پاکستان مرکزی کابینې تر غونډې وروسته وزیرانو یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې د افغان کډوالو په اړه به نوې تګلارې جوړوي. کابینې پخوانی فاټا او پاټا کې شاملو سیمو ته د راتلونکو 15 کالو لپاره د ټیکسونو د نه غځولو پریکړه هم کړې.
او په دې خبری خپرونه کې به واورئ چې په پاکستان کې د واکمن ګوند تحریک انصاف په ځینو فیصلو د میډیا د ادارو او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلی دی حکومت ځینې داسې ګامونه اخلي چې ښایي صوبو ته په 13 آئینی ترمیم کې ورکړل شوي خودمختاري یا خپلواکي بیرته په شا کول غواړي.
او نن د ملګرو ملتونو د سرمشریزه غونډې دریمه ورځ د په نیویارک ښار کې دغه غونډې ته بنن د بنگلاديش او لیبیا مشران ویناګانې کوي.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیوا په دې خبری خبرونه کې به یو شمیر مهم رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
د وی او ای ډیوا د ټی وی اوریدونکو د ریډیو کتون د ټی وی اوریدونکو د ریډیو اوریدونکو نن په دې خبرونه کې د سیمیو نړۍ په اړه باندې به یو شمېر رپورټونه به در سره شریکو. خو اولنی رپورټ په اسلام آباد کې د عمران خان وزیر اعظم په مشرۍ کې یو اهم غونډه تر سره شوې چې پکې یو شمېر فیصلې شوې. خو د پښتنې سیمې لپاره اهم فیصلې دا چې یو خو دا ویل شوې چې د 15 لکو نه زیات کډوال چې کوم په پاکستان کې موجود دي د هغې لپاره به یو نوې پالیسی جوړوي. د دې ترڅنګ هغه سیمې چې په خوا به ورته قبایلي سیمې ویل کېدي هلته د 15 کالو لپاره دغه سیمې د هر رقم ټیکس نه مستثنا ګرځول شوې پخوانی فیصلې تایید کړې شوې دي. په دې اړه باندې الیاس خان سره یو رپورټ شریکوي.
وفاقی کابینې په پاکستان کې میش افغان کډوالو پروف آف رجسٹریشن کارډونو کې د راتلونکي کال جون میاشتې پورې د غځولو فیصله کړې ده. کابینې پخوانی قبایلي سیمو فاټا او د صوبې د انتظام لاندې راتلونکي سیمو پاټا ته پر ټیکس یا مالیه کې د چھوټ ورکولو فیصله هم پر ځای ساتلې ده. د وفاقی کابینې غونډه نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وشوه. د کابینې د غونډې نه وروسته د اطلاعاتو وفاقی وزیر فواد چودھری په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبر اعلانو ته وویل
ہمارے ان کو 5 سال کے لیے مزید وہاں پہ روک دیا گیا ہے اور جو اس وقت ایک ٹیکس ایگزمپشنز حاصل تھیں فاٹا کو اور پروونشل ایڈمنسٹریٹر ٹرائبل ایریاز کو وہ ان کو حاصل رہیں
گے. وفاقی کابینے پخوانی قبائلی سیمے فاٹا اور پاٹا دراتلون کی 15 کالو پورے دا ٹیکس نا مستثنا گرزول فیصلہ پر زائے ساتھ لیدا اور دا دی سیمو خلقو تا پا انکم ٹیکس سیلز ٹیکس اور ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کے چکم اڑان دے ریاتون ورکڑشی ویو اگا باتر 15 کالو پورے پر زائے ساتھ لیشی اور دوی بخپل نان کسٹم پیٹ موٹر دا جون 2023 پورے استعمالول شي. فواد چودھری اوی چې کابینې ته اویل شو چې پاکستان کې اتلکا یو کم نوی زره یو سل اتنوی افغان کډوالو سره د افغانستان د شهریت کارډو نشتا او 15 لک کډوال غیر رجسٹرډ دي. د اوی چې 6 لک خوښ افغانان دلته رجسٹرډ دي.
افغانستان کې جو هماره مهاجرین هه ان کے اوپر جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے متعلق ایک بڑی کمپریہنسو پالیسی بنائی جائے گی. ان کے کریڈیشنز کارڈ جو ختم ہو رہے تھے ان میں ایکسٹینشن کی گئی ہے. ایکسٹینشن جو ہے وہ جون تک کی گئی ہے.
وفاقی وزیر ضیاء تکڑا چې د کابینې په غونډه کې فیصله وشوه چې غیر رجسٹر افغان کډوالو ته خپل هیواد ته ستنېدو لپاره د راتلونکي کال جون میاشتې پورې نیټه ورکړې شوه او دا چې د دې نیټې نه وړاندې به د یو افغان کډوال په اړه هم یو جامع پالیسي وړاندې راوړلی شي. فواد چودھری وایي چې سعودي عربستان سره 3 لوزنامې شوې شوی دی او د دوی یو اعلی پلاوی د اتوار پروس پاکستان ته رسیږي او په دې پلاوی کې د توانایي سرمایه‌کاری او پټرولي مزیران شامل دي. د اوی چې سعودي عربستان و چین پاکستان اقتصادي لوی سړک په پروژو کې غټه سرمایه‌کاری کوي. د دوی ویناوه چې کابینه کې فیصله وشو چې د سیلګری په حواله سره به ډیر زر یو جامع پالیسی راوړل شي چې د غرنګ د پاکستان شمالي سیمې او ساحلي سیمې د سیلګری مرکزونه جوړ کړی شي. د دوی ویناوه چې کابینه فیصله وکړه چې د ټیکس وفاقي اداره ایف بی آر به د سلو لویو لویو ټیکس نه ورکوونکو پر ضد راتلونکي هفته نه یو اپریشن پیل کوي. په دې موقعه د توانایي مرکزي وزیر عمر ایوب ویناوه چې توانایي سیکټر کې د گردشي قرضو حجم شپږ سوه څلوېښت ارب روپو ته رسېدلی دی. د اوی چې پاکستان باندې د قرضو حجم په کال 2013 کې 25,000 ارب روپۍ وو، کوم چې په کال 2013 کې یو کم 1,500 ارب روپو ته رسېدلی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دا وایس آف امریکا ډیوه دا په ټلویزیون او د ډیوه ریډیو د فیسبوک ته لارې زمونږ دغه خبرونه دا وخت تاسو نیخ په نیغه اوری او ګورئ. قدرمن اوریدونکو، په پاکستان کې مخالف ګوندونو تور لګولی دی چې حکومت داسې ګامونه اخلي چې ګنې د صوبو ته ورکړل شوی چې کوم آئینی بدلون دی، اتلسم آئینی ترمیمی چې کوم ترمیم شوی دی، وایي چې د حکومت د دغې ګامونو نه داسې ښکاري چې ګنې حکومت د دغه سرغړونه کوي او دغه پشا بوتل غواړي. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری ویلی دي چې د حکومت د دغه ګامونو په ضد به راپاسي او حکومت به داسې کولو ته چره هم پرې نږدي. د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شان په نور تفصیل اورو.
د پاکستان په مرکز کې د تحریک انصاف ګوند حکومت راتلو نه پس د وړو ایالتونو په ګټه اتلسم آئینی بدلون په ضد بیانیه کې توندی په لیدو کې راځي. په وروستو کې د پاکستان د فوج سر لښکر جنرل قمر جاوید باجوه د خبریالانو سره ناسته کې د جنرل باجوه د خولې دغه بدلون په ځینې برخو باندې اندېښنو خبر مخې ته راغلی و. او بیا د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی غړي فیصل واډه هم دغه بدلون ته د بیا کتنې بیان ورکړی و. مرکزي حکومت اخبارونو کې د سرکاري اشتهاراتو له چاپ کېدو نه وړاندې د دې د کره کتنې لپاره د اطلاعاتو مرکزي وزیر په مشرۍ کې یوه کمیټي هم جوړه کړې ده، او دغه کمیټي به حتمی فیصله کوي چې ګنې د صوبایي او مرکزي حکومت لخوا جاری کړل شوی کم اشتهار به اخبار کې چاپ کیږي او کم به نه چاپ کیږي. د پاکستان په کچه د اخبارونو سازمان ای پی این ایس په دغه حکومتي اعلان باندې سخت غبرګون ښایي، او د تنظیم لخوا جاری کړل شوی بیان تر مخه دغه کمیټي جوړولو سره حکومت د اتلسم دستوري بدلون د لاندې د ایالتي حکومتونو د خپلواکۍ حق هم شو کولی دی. او دا چې دغه حکومتي پریکړه د مخکې نه د مشکلاتو سره مخ پاکستانی صحافت د لانور بندیزونو ښکار کول دي. د زیارت پر ورځ پارلمان ودانۍ کې د میډیا سره خبرو کې حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم د اخبارونو د تنظیم د دریز ملاتړ کړی دی. د زیارت پر ورځ پارلمان ودانۍ کې د میډیا سره خبرو کې حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم د اخباری تنظیمونو د دریز ملاتړ کړی دی.
لیکن جو بھی قدم وہ اٹھاتے ہیں وہ 18 امینڈمنٹ کی ایک قسم کی کریپنگ رول بیک شروع ہو رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی پھر سے اس کا مزاحمت کر رہی ہے.
دی وای چې حکومتي واکداران په ښکارا اتلسم آئینی بدلون ختمولو پخلی نه کوي، خو موجوده حکومت هر یو قدم دغه بدلون په ضد او د دې غیر موثره کولو لپاره اوچتیږي. او د بلاول بټو په وینا د سرکاري اشتهاراتو په اړه کمیټي جوړول هم د دې یو اوسنی مثال دی. له دې وړاندې د پښتون ملت پاله ګوندونو لخوا هم د اتلسم دستوري بدلون چیړلو په سر سخت عکس العمل ښکاره کولو خبرداری جاری کړی شوی دی. بلخوا د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودھری د زیارت پر ورځ ملي اسمبلی ته خپله وینا کې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز باندې قومي اساسي ٹولو تورو نہ لگا بولی دی
پی آئی اے تباہ کر دی، سٹیل مل تباہ کر دی، ریڈیو پاکستان تباہ کر دیا، پاکستان ٹیلی ویژن تباہ کر دیا، اور اب کہتے ہیں ہم سے یہ بات بھی نہ کرو.
دی وای چې دغه دواړو ګوندونو د حکومتونو په وخت پی آی اے سټیل مل او ریډیو پاکستان غونتی ملي ادارې د غلط حکومتي پالیسو له کبله تباه شوي دي. فواد چودھری دا تور هم لګاو چې یادو ګوندونو په دومره لوی شمیره کې خپل پلویان دغه ادارو کې برتی کړي چې دوی حکومت له اوس چل نه ورزي، چې د مالی زیان سره مخ دغه ملي ادارې څنګه په خپل خپو دروي. د پاکستان د وړو ایالتونو په ګټه اتلسم دستوري بدلون په کال 2009 کې د پیپلز ګوند حکومت په محل پارلمان منظور کړی و، چې تر مخه نه یوازې هیواد د صدارتي نه پارلماني نظام ته اړولې شوی، خو په لومړي ځل دستور کې ایالتونو لپاره ټاکلې شوي اختیارات هم ایالتونو ته ورکړل شوي و. او هم دغه تاریخي دستوري بدلون د لاندې د صوبه سرحد نوم خیبر پښتونخوا ایښودلو منظوري هم ورکړل شوی و.
ګران اوردونکو، د پاکستان پیپلز ګوند په حکومت کې اتلسم ترمیم کړی شوی و چې د هغې تر مخه ثبوته زیات اختیارات ورکړی شوي. خو اوس بیا دا ګنګوسی خوري دي چې پاکستان مرکزی حکومت غواړي چې دغه اتلسم ترمیم کې ثبوته ورکړی شوي اختیارات بیرته واخلي. دغه اندېښنې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو څرګندې کړې دي. د وی او ای ډیوا څېړونکو او خبریال بیروز خان په سوشل میډیا وړاندې خپل څېړنه سره داسې شریک کړې ده.
د سید چې د اتلسم ترمیم په اړه باندې د دې انتخابونو په دې دوران کې دغه وا اندېښنې وي، او د بیا انتخابونو د نتیجو نه پس په خصوصي توګه سیاسي ګوندونو ډېر نورم سیاسي ګوندونو په دې باندې هغه کړې ده، خپل اندېښنې ښکاره کړې دي. اوس د پیپلز پارټي د پاکستان په کچا باندې نه لوی پارټي ده، هغه چې اوس د هغې چې کوم چیرمین دی هغه دا خبره وکړه، نو وی به داسې اشاره به دوی ته په نظر راځي. ښکاري دا چې د اتلسم ترمیم لږ شانته اورېدونکو ته لږ غوندې تفصیل ووایو. کله اولسم ترمیم چې د مشرف په دور کې پاس شو، په هغه کې ورسره د ایم ایم اے او دغه شانتي د مسلم لیگ قاف هغه چې کوم اتحادیانو هغه د مشرف چې سکړو د آئین سره آئین مات کړو، په هغه باندې دغه دارې دغه لګېده، خو هغه ټول هر څه په 17th امینډمنټ کې هغه سپا کړو. بیا چې کله د مشرف دور ختم شو او د پیپلز پارټي او د هغې د اتحادیانو حکومت رالو په 2008 نه 2013 پورې، هغې دا یو تاریخي فیصله ده چې دغه وشوه اتلسم ترمیم یو هغه 17 ترمیم هم ختم کړو. د هغې سره کم اختیار چې د صدر سره او د 58-2B په نوم باندې چې په آئین کې کوم هغه وا هغه لرې کړه، ځکه چې ای کې دا صدر ته اختیار و چې هغه په خپل سر باندې پارلمان هم ماتولی شي، حکومت هم ډټې ته کولی شي. په دې اتلسم ترمیم کې یو هغه د اولسم ترمیم ختم شو، د 58-2B چې کوم دی دا د منځه لاړو، او د صوبایي هغه چې کوم دی اختیارات پروونشل اټانمي چې څومره ده په دې کې د کنکرنټ لسټ چې ورته وایي هغه چې څومره په هغې باندې هغه وو، یعنی په هغه لسټ کې چې څه اختیارات وو چېرې صوبو په کار وو مرکز سره وو هغه صوبو ته لاړه. د ټولو نه مهم سیس چې په دې کې نقطه ده هغه ده د مارشل لا لګېدل، د فوجي ډکټیټر په اختیارات اخیستل. په اتلسم ترمیم کې د ټولو نه مهمه نقطه چې کومه ده هغه ده او دې ته اوس د غداري غور کړی دی، حیثیت ورکړی دی. کچري اقتدار د منتخب حکومت نه پوځي غواخسته جنرال دا به د آئین سره د آئین سره غداري وي. دا د دې هغه مهمه نقطه ده. نو دا اوس چې په دې په شا باندې بیا هر څوک دی قیاس خور سره کولی شي، خو په دې کې به کچری د اتلسم ترمیم دی ختمول غواړي، یو خو بدای چې دومره دې ترمیم لپاره به دوی ته ډېر لوی اکثریت پکار وي، ټو تھرډ باندې دا پکار وي، کچری په یونانی مسنی کنه یعنی په متفقه نو هغه لپاره یعنی چې په دوا درې چې کومه برخه جوړیږي دا به دوی ته په اسمبلی کې د غړو شمار پکاري، ماته نه ښکاري چې دوی سره دا شته، خو بیا هم امکان لري ځان سره، ځکه چې اخو ډېر تقطر اسټبلیشمنټ دی، هغه دغه اوټونو داسې چې سیاسي ګوندونه وایي د انتخابونو نتیجې هغې بدلې کړې، نو مهم څه چې کوم دی دلته په دې کې هغه دغه اختیار واپس صدر ته هم که غواړي، ځکه چې د خپلې مرضۍ به صدر هم وي، او که چرې مارشل الله بیا راځي نو د مارشل الله د لارې دا چې د نیولو لپاره کوم عین کې دغه دارې دغه دی دا به تلر کول غواړي.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوه هم په دې وروستیو کې له خبریالانو سره په یوه غونډه کې د اتلسمه آئینې ترمیم پر ځینو مادو باندې خبرې کړې وې او هغه د اعتراض وړ بللې وې، او د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلۍ یوه غړي فیصل واډه هم ویلي وو چې اتلسمه آئینې ترمیم ته د بیا کتنې ضرورت دی، نو فکر کوئ چې د اپوزیشن ګوندونو دغه اندېښنې هم د دغه په رڼا کې راپورته شوې دي؟
بالکل، او ځکه چې دا اوس یعنی د پوز مشر هغه د آئین په دفو باندې او په آرټیکلس باندې هغه خبره کوي، هغه فورن پالیسی چلی، هغه د ملک ته اختیار چې کوم دی په اصلي معنو کې خود هغه په لاس کې دی، دلته د صرف دغه آئینی یو رکاوټ ہوتا یو بند ہوتا چولی دی دی دا لری کول غواړي. په پاکستان کې که دا آئین برخه وی هم دا د آئین برخه وه، او مشرف چې کوم دی هغه آئین مات کړ، په هغه باندې د غداری مقدمه روانه ده، څوک شته داسې په پاکستان کې چې هغه عدالت ته راوړي؟ نشته. دغه یو بله خبره ده، خو د سیاسي ګوندونو لپاره به کم از کم یو قانوني جواز وي، که سبا له بیا خلکو ته ورځي ولس باندې غږ کوي نو کم از کم دا یو جواز به ورسره وي، او څنګه چې تاسو ویل د پوز مشر به خامخا دغه اختیارات چې کوم دي دا د دې آئین د دې شق نه لري کول غواړي.
بیروز خان صاحب ډیره مننه.
مننه.
اوریدونکو د وایس آف امریکا، ډیوا دا په پاکستان کې یو غیر دولتي تنظیم په اسلام آباد کې د یو غونډې یا د یو سیمینار په وخت باندې ولیدی چې په پاکستان کې د کموم رجنکو د ودونو لړۍ اوس هم دوام لري، او په خیبر پختونخوا کې 21% داسې کیسونه مخې ته راځي چې په هغې کې د 20% جنکو عمرونه د 15 کالو نه هم کم وي. په دې باندې تفصیل د ډیو رادیو خبریاله رابیا پیر راکوي.
په پاکستان کې د 21% انجونو او هلکانو ودونه 13 کلو ته رسیدو څخه وړاندې کیږي، او د پوهانو وینا ده چې اوس وخت راغلی دی چې د کمور ودونو دغه معامله په کاغذونو یا زبانی شمنو نه بلکې په حقیقت سره ختم کړي سي. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري مؤسسې بلو وینز د سوري لاندې د مدري ټولنې یو غونډه وسوه چې پکې پوهانو ویل چې د کمور ودونه د ټولنې یو داسې ستونزه ده چې نه یوازې د ماشوم صحت بلکې پر اقتصادي سماجی حالت هم ډیر بد اغیز لري، چې لپاره ضروری دی چې زر تر زر قانون سازی وکړي سي. د بلو وینز مشر قمر نسیم د ډیو ریډیو سر په دې اړه معلومات شریکولو په محل ویل،
یونیسف د رپورت مطابق په پاکستان کې 21% ودونه داسې دي چې هغه د 13 کالو نه کم کیږي. بیا که د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان د یو رپورت مطابق د خیبر پختونخوا کې د ودونو چې کم شره ده نو هغه 40% پورې ده، دا ډیره زیاته هاي ده، او کم هیلث اینڈ ڈیموگرافک سٹیٹسٹکس راغلی دی نو هغه کې 15% جینکه په خیبر پختونخوا کې داسې دي چې هغه د 13 کال رسیدو نه مخکې میندې جوړې شوې دي. دا هم د دینه پته لګي چې خیبر پختونخوا کې د وړوکوالي ودونه چې دي دا یو ډیر لوی مسله ده.
د بشري حقوقو د انجنو اتحاد مشر حدیقه بشیر ویل چې د کم عمرې د ودونو لوچې انجنې زیاتې سپل کیږي چې په کار دي خپل د حق ته پر خپل هم شغره برسیره کی.
د جنکې چې کم دین هغه زمونږ په سواد کې خصوصا د نه نا یا د دولس په عمر کې واده کیږي کی زه په خپل د کم عمر واده چې هو زما کې دو زما انکل ز سپورټ کړم نو دا غینه زبد شوم مونږ بیا ګرلز یونایټډ فار هیومن رائټس مونږ جوړ کو او دا غینه پس چې کم دې مونږ وس د ارلی انفورس مارجز په سواد کې کار کو کړه کم عمر واده کیږي نو پای کې هم الګ او هم جنې دو دوه نه اثر انداز کې یوت کې د اویرنس د غو د حقوق او د دې په اړه کې فکر دا چیلنجز خو راځي مخې ته هغه ته ودرېږي خپل आवाज به چوتوي نه بداینه شاته کیږي
یو بل سماجی کارکونکي او د اسلامي تعلیمات زده کوونکي حلفان احمد دی وریډیو ته وایي
علمی ادا چې مونږ بهسیت مسلمان قران او حدیث یا دغه تفسیر هغه انداز کې نه پړو کوو چې څنګه مونږ ته پکار دی کوي انسان د قران مجید تلاوت کوي عربی کې خو دا پته لګی نه چې ما کوم آیتونه ویل دي ترجمه څه دي مونږ کا ډیټیل سره سورې نساء پړو کوو خو ځکه د خواتینو ډیو بهترین حقوق بیان شوی دی قران دی باندې مکمل کلیئر دی چې د مرد او د خواتینو حقوق بالکل برابر دي د کې بل راي نشته دا ریزونه کې ودونه کې د تاسو کې د زواج دا هغه ود د اسلام په پټفیوس نه کېږي او چې زمونږ علاقے دا ریواج دی چې کله زمونږ ماشومه بچي دومره ایج ته ورسیږي نو مونږ هغه ودو
د نېشنل اکشن کوارډینېټر ګروپ مشر ورلي خان په دې محل ویل چې د کم عمرې ودونو د ختمولو د لپاره به سماجي ټولنې ته اهم کردار لوبول وي
پکار دی کې مونږه आवाज اوچت کو کنه دا مسله حل کول د لپاره بچو د لپاره ود خنه دي او دوی مخبره ده پکاروم دی کې مونږ لو انفورسمنت ایجنسی سره خبره وکړو ایکسپلین کول دي لپاره کې مسله څه دي مسله ولې نقصان کیږي متخکاری کې بیا اگایوم د رازي او بیا لیجیسټیشن د لپاره کولې شو او تبدیلی هم راوړل شو
څېړونکو زیاته کړه چې په سند کې په دې اړه قانون سازي سوي ده خو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د داوو په وجه تر ورسره څه قانون سازي نه ده سوي دوی د حسیني حکومت څخه تمی سرګند کړي چې د انجونو او هلکانو د ودونو لښ تر لښ عمر به اتلس کاله مقرر کړي سي د تیرې سمودې راهیسې د کم عمرې د ودو پر دغه معاملہ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل کې هم بحث روان دي خو په دې اړه حکومت تجویزونه تر وسه نه دی وړاندې سوي
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا ټی وی خبرونه ته غوږ یې ورسره دا خبرونه تاسو پر ریډیو هم اوریدل شي او د ډیوا د سوشل میډیا د لارې په فیسبوک باندې وی او ای ډیوا باندې هم دا خبرونه تاسو اوریدل او کتل شي بوزو مو د امریکا نیویارک خاطه چرته چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده الته سرمشریز چې کومه غونډه پیل شوې ده هغه درایمه ورځ ده د وی او ای ډیوا همکار وکیل خان نیویارک خار کې موجود دی نیخ پنیغه د تیر درو ورځې مونږ لر دغه حال راکوي مونږ ډیر مننه کوو په خیر علي وکیل خان
ستړی مشه نوچروان صاحب تاسو په خیر راغله
مننه وکیل خان سو حال دی نن عمومي غونډه چکم سرمشریزه نشسته هغه دریم ورځ باندې هم روان دی او ورته نن به هم اهم مشران ویناګانی کوي سوک سوک به ویناګانی کوي
بالکل نوشروان صاحب نن درې مروز دا درې وایم غونډه را کلیزه غونډه را د ملګرو ملتونو عمومي غونډه را روزانه توګه باندې د سلويختو پورې د هیوادونو مشران سفارتکاران ډیپلوماټان وزیر اعظمان یا صدران وته ویناګانی کوي نن به هم څه دوکم سلويخت ډیپلوماټان سفارتکاران دته وینا کوي په دغه کې مهمه وینا چې ورته د ار یو هیواد چې وته کوي نو پاغه کې د خپل هیواد ستونزې وته بیانوي په دغه ویناګانو کې بنن سوشي بو کې د بنگلاديش وزیر اعظم او شانتی د لیبیا سفارتکاران هم وینا کوي د بنگلاديش وزیر اعظم په داسې محل باندې وینا کوي چې دا غوی په هیواد کې د کډوالو یو لوی مسله یو سند روانه ده نو ویل کیږي چې نو موړې به په خپل ایجنډا باندې په دغه باندې بیس کوي ځکه چې د روهینګیا مسلمانان څوک چې په بنگلاديش کې التکې کډواله شوی دي د لکونو پښمیره کې او نن هم رپورت ته چې هغه کډوال التکې ډیر په خراب حالت کې ژوند کوي نو دغه مسلې او بیا دغه شانتی اقتصاد امن او د سیمه حالات دا په نظر کې ساتل کیږي د لیبیا سفارتکاران چې کله ځینو هم لیبیا هم د قزاقي د حکومت رانسکوري دوستو اوس د محل چې کوم چیلنجونو سره مخ ده او دغه پرځ چې کوم احتجاجونه شي د اقتصادي سیاسي او دغه شانتي سیاسي چیلنجونو سره مخ ته دغه سفارتکاران به هم په دغه مسلو باندې خبرې اترې کوي نو د نړۍ د ګډ ګډ نارغلي هیوادونو نږدې د 200 هیوادونو مشران د غونډې ته ویناګانی کوي په روزانه توګه باندې خپل هیوادونو چیلنجونه هغه عدالته مشرانو تقدی په دغه غونډه کې
سیر وکیل خان پاکستان لخوا نمائندگی شاه محمود قریشی کوي نو داغي د وینا پاک لبانوم راتوبه
بالکل شاه محمود قریشی صاحب خپل وینا چې کوم عمومي غونډه ته کوي نو هغه به د خالی پرواز وي خو دا غي نړوان دي کوم چې مطبوعات خبرونه خبروي او دلته کې چې کوم موږ ته مخ ترازی نو هغه کې ویل کیږي چې هغه دړوان دي څخه د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ دغه شانتي د امریکا خارجه وزیر مایک پامپایو هغه سره ملاقات کړی دی په دغه ملاقات کې د خارجه وزیر لخلې چې کوم مطبوعات خبرونه خبروي نو هغه کې ویل کیږي چې شاه محمود قریشی وایي چې دغه ملاقاتونه کوم چې هغه د دیم غونډې یو اړخته کړی دی د صدر ډانلډ ټرمپ سره او دغه شانتي مایک پامپایو سره ډېر مثبت دي او هغه نیک خواهشات د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لپاره او دغه شانتي د پاکستان د ولس لپاره وړاندې کړی دي شاه محمود قریشی صاحب وایي چې دوی په دغه خبرو کې د امریکا او د پاکستان چې کوم تعلقات وو یعنی په هغه باندې هم مطلب دا وی چې یو تاریخي تعلقات دي دا په وړاندې بوتل لپاره او په دغه باندې هم وسره خبرې شوې دي خو وینا به د خالی پرواز باندې د عمومي غونډه ته کوي
او وکیل خان د احتجاجونو د عمومي غونډه په موخه باندې په اهم موضوعاتو کې چنړي کې کم وی د نړۍ کې چې کوم متاثرین وي په مختلفو ملکونو کې هغه اکثر احتجاجونه هم کوي نو تاسو خو تیر دوه ورځو نه دغه حال را کوي خو نن هم دغه شان سه احتجاجونه شته او راتلونکو ورځو کې سنور اهم احتجاجونه را جوړ شوی
بالکل نوشروان صاحب بالکل دا غونډه روانه ده کم غونډه کې چې کله هم د یو هیواد د یو ملک یا د یو قام مشر وینا کوي کاغه صدر وي که وزیر اعظم وي خارجه وزیر وي او کاغه د ملګر ملتونو لپاره دا هیواد سفیر وي چې کله وینا پیل کیږي نو دلته سره سمدست احتجاج هم پیل شي دا هیواد د وګړو لخوا که په هیواد کې کم داسې چیلنجونه وي کومې مسلې وي چې حکومت وته پاملرنه نه کوي نو چیلنجونه په دغه باندې احتجاجونه کیږي اوس دا مهال چې کله راتلم نو دلته کې یو سټیج لګیدل نو ماغه سټیج ته پوسو کې دا سوک لګوي نو هغه پښتانه ځوانانو لګیاو د یو الګ چې نجیب کاکړ نومېد نو هغه ویل چې موږ د پی ټی ایم غړی یو په امریکا کې او موږ به د خالی پر وسپل احتجاج کوو خو نن دوی خپل سټیج لګیا دی لګوي نو لګیا دی احتجاجونه هم وسره روان دي د خلک خپل غوښتنې هم خپل حکومتونو ته رسوي او وایي چې د ریکارډ کی او د دې سره به دوی غږ اورېدل شي نو د پښتنو د جمهورن غورزنګ او د شانتي نور نور چې کوم احتجاجونه دي هغه روان دي
وکیل خان د پښتون جمهورن غورزنګ دغه احتجاج دراتلونکي نه به هم تاسو اوریدونکو بیا خبروي رابطو کې به در سره یو ځکه چې دا ډیو خبرونه زیاتره په پخوانی قبایلی سیمو کې اوریدل کیږي او هغه به دغه احتجاج په اړه باندې وروسته خبرونه ته په انتظار وي خو دا وخت په برما کې هم د مسلمانانو چې کوم روهنګیا مسلمانان نداغي اوریدل وي ایشو د پدغه عقل باندې هم دغه ځکه خبرې کیږي کنه
بالکل په برما کې چې کوم مسله ده نو هم څنګه چړوان دي ما خپل خبرو کې ویل چې د بنگلاديش وزیر اعظم دا غي چې کوم ایجنډا ویل کیږي چې نن به عمومي غونډه ته وینا کوي نو هغه به هم په دغه کډوالو باندې زیاتې خبرې کوي ځکه چې هغه هم ګڼي چې دغه کډوال د دوی په هیواد کې هم پاغي باندې هم یو رقم بوج دی زیات او بیا مسله وسره دا ده چې په دغه کې د کانګرس چې کوم رپورت نه پاغي کې هم ویل کیږي د امریکا د کانګرس چې دغه کډوال په بنگلاديش کې ډیر په حالت په خراب حالت کې وخت یې روي ژوند کوي نو دغه باندې هم نن کانګرس ته هم یو رپورت بیا د وایس اف امریکا چې کوم خبریاله ده ریټا هم مخامخ شوی ځکه چې هغه د کډوالو حالت لیدل دي نو تاسو وای نو دغه باندې د ډیوا د وایس اف امریکا چې کوم راپورټ ته محمد جواد مجاهد جواد صاحب تیار کړی دغه بنخل اوریدونکو لیدونکو ته خایو
ګریټا وان سیسټرین په بنگلاديش کې د روهینګیا د کډوالو لکم څخه لیدنه کړي هغه وای له خټینو دیوالونو څخه جوړ په دغه پنغالي کې ډیر ستونزې دي خو بیا هم له میانمار څخه کابو اتل کور غلي روهینګیاي کډوال پکې دی ردی ځکه دوی د اوسېدو لپاره بل کوم ځای نه لري
These people are forgotten, they're stateless, they're homeless, they're nameless.
دا خلک هیر شوی، دوی به هواد شوی، دوی به کور شوی، دوی به نومه شوی دی.
د روهینګیا کډوال چې په 2019 کال کې میانمار یا برما څخه تښتیدلی وو، په بنگلاديش کې زرګونو هغه نور سره یو ځای شول چې په 2018 کال کې د پاوز لخوا د تاوتریخوالي او تیریو له امله بنگلاديش ته کډه شوی وو. په دوه وروستي راپورونو کې ویل شوی چې د میانمار په راخین ایالت کې د روهینګیا د اوسیدونکو په وړاندې حکومتي تاوتریخوالي د نژادي ورکاوي تر کچه پورې وو. د میانمار حکومت د خپل ځواکونو لخوا د هر ډول تیری او تاوتریخوالي خبرونه ردوي او وایي چې په راخین ایالت کې پوځي عملیات د دې لپاره مهم وو تر څو دغلته سخت دریځي له منځه یوسي خو د ملګرو ملتونو امریکا او روسي راپورونه وایي داسې کافي اسناد او شواهد شته چې سرتیرو د روهینګیا کلي سوځولي دي او ملکیانو په وړاندې یې ترهګري کړې ده په دغه راپور کې د امریکا له حکومت څخه غوښتل شوی و چې په دغو جرمونو کې لکه کړو خلکو سره د حساب او کتاب وشي د بهران لنډي والي ډلې څخه ستيفن پمپر وای
کانګرس کین سند ا سیګنل اف سپورت
په دې کې هم کې د اوږدې مودې لپاره پاتې کېدو سره به دوی اقتصادي موقع له لاسه ورکړي. کېدای شي د انسان تښتونې ښکار شي او یا ترې نورې ناوړه ګټې واخیستلی شي او حتی کېدای شي په توندلاریتوب کې ترې کار واخیستلی شي. د امریکا حکومت د روهینګیا له کډوالو سره د نورو 115 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه. جمهوري غوښتونکي وکیل اډ رویس د ادارې له دې امله ستاینه وکړه چې د میانمار په راخین ایالت کې یې د ظلمونو پر ضد خپل غږ پورته کړ. خو ډیموکرات ایلیوټ انجل په دې خبرې نیوکې کړي چې ولې امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې واک په رسمیت نه پیژني. په دغې محکمه کې د جنګي جرمونو، د بشر ضد جرمونو او ټول وژنې پر ضد قانوني پریکړې کیږي.
نو دا خو دغه رپورټ چې د مجاهد جواز صاحب په غږ باندې تاسو وکتلو واورېدلو چې د کم چې په بنګلادیش کې د روهینګیا کډوال دی په کوم حالت کې ژوند کوي او هغې ته چارواکي دغه رپورټ د امریکا کانګرس ته هم وړاندې کړی شوی. او د دې سره سم دلته کې زه به نوشروان صاحب تاسو دا هم ویم چې دلته کې په دې عمومي غونډې سره څنګ ته نورې غونډې هم روانې دي، وړې سایټ ته غونډې روانې دي. یو د امنیتي شورا غونډه ده، دغه امنیتي شورا غونډه د امریکا په مشرۍ کې کیږي. امریکا په مشرۍ کې په داسې حال باندې کیږي ځکه چې دا مهال دا میاش صدارت د امنیتي شورا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا صدارت د امریکا سره دی. دا میاش په میاش باندې بدلیږي. دا میاش نو نیکی هیلی د امریکا د سفیر ده د ملګرو ملتونو لپاره، هغه هم شریکوي. نن دغه ته د امریکا خارجه وزیر مایک پمپایو هغه وته وینا کړې ده. تیر ورځ به ته د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ وینا کړې وه. نن به د مایک پمپایو وینا ته راشي نو په دغه وینا کې هغه چې کومې خبرې کړې زیاتره د شمالي کوریا په اړه باندې کړې دي. وایي چې د شمالي کوریا باندې به که څه هم هغه تعلقات چې روان دي کوم خرابو، د امریکا او د شمالي کوریا هغه په سم ډول باندې روان دي ځکه چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره ملاقات کړي او دغه ملاقات نه پس اوس یو دویم ملاقات امکانات هم شته ځکه چې کیم جونګ اون صدر ډانلډ ټرمپ ته بلنه ورکړې ده. خو په دې ځای کې بیا هم هغه مایک پمپای وویل چې تر څو پورې موږ ته پوره شواهد یا موږ ته باور نه وي راکړی شوی چې شمالي کوریا خپل نیوکلیئي پروګرام ختم کړی تر هغې پورې به په امریکایي بندیزونه پر ځای وي.
سید وکیل خان، موسم خو هم خبر وی کنه تنگ شوی خو بنه
گرمی خډه را ده نو شروان سه
خا خا نو بس خپل خیال پکې ساته وکیل خان ډیر مننه.
مننه استاسو، مننه
مننه.
اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا، دیو دا د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې یو وربیا د پاکستان په ملیشا عسکرو باندې یو بریډ شویل. دغه چارواکي وایي چې حمله کوونکو د ملیشا عسکرو په یو قافله یا غزمه باندې حمله وکړه چې پکې یو د پاکستان د ملیشي عسکر وجل شویل. دغه چارواکي وایي چې په ځوابي ډزو کې دغه وسلوال افغانستان لور ته تښتیدلی دي. تفصیلات د ډیو رډیو خبريال عدنان بیٹنی پر رپورٹ کی.
چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د ملیشا ځواک په عسکرو د پولې پورې غاړې افغانستان څخه وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې یو عسکر وژلی شوی دی. د دوی په خبره دغه پیښه تیره شپه د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل کاکا زیارت سیمې ته نږدې او افغان پولې ته ځوخته هغه مهال رامنځته شوې چې د ملیشا ځواک عسکرو ګشتي پارټۍ د معمول په قسمه وه او په سیمه کې د وړاندې نه کامین وهلي وسلوال له درنې او سپکې وسلې سره ډزې پیل کړې. د ملیشا ځواک یو افسر حوالدار حبیب الله ډیوه سره حال تیرولو پر مهال وویل تر برید وروسته جوابي ډزو کې دغه وسلوال برید په شا تمبولی چې له وجې وسلوال د پولې پورې غاړې افغانستان ته په تیښته کولو مجبوره شول.
ماټر وال سپیو 242 وینګ او ټیل ڈی پی 241 سره کاولا بیٹنی سکاوټ والا کار.
دغه وژل سوی اسکر چې فتح الله بیٹنی نومېږي تړاوی د ټنګ ضلع ابیزر کلی سره ده او دوی په خپل پلانني سیمکشي خاور ته وسپارلې شو. د هغه تر اختمیر ډیوه سره حال تیرولو پر مهال وویل د بوډا مور پلار او ورونو دوی د معاش یوازنې زیرمه وه. دوی د فتح الله مړینه د خپلې کورنۍ لپاره یو غټ زیان ګرځوي او وی ویل ټوله کورنۍ پرې سخت غمجنه شوې ده.
مالیالا په دوره کمزوري دي کنه په واحد دی کې د اسره یو نور کوم دي د هغه څه خويندې سا مور زمندې د پلار زمندې دا ورونه سا ورواړا پاتس وا د مشر ورور دا د دوه خويندې ناسې دي په کور باندې دوه چې کوم دي ورونه دي واړه دي دا ډېر واړه دي کنه دوه کمرونه نه دي مور زمنده دا پلار زمنده دا دواړه دي کوم ډېر غریب وو مسجد
په شمالي وزیرستان کې دغه تازه وسله وال ورید په داسې حال شوی چې تیر ورځ د پوه سر لشکر جنرال قمر جاوید باجوا د شمالي وزیرستان سفر پر مهال ویلی وو د ترهګرۍ په ضد پاکستانی اولس او ځواکونو ډېرې قربانۍ ورکړې دي او وسله وال به هیڅکله بیرته راستنېدو ته پرې نه ږدي. د پوه سر لشکر شمالي وزیرستان سفر تر هغې وروسته کړی چې تیره اونۍ د تخیل تحصیل په سره نری سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسله والو ترمنځ نښتې شوې وي چې په نتیجه کې د یو کپتان په شمول و پوځي سرتیري او نه وسله وال طالبان وژلې سوي وو. د پوځ ویاندې ادارې ISPR ویلي پوځ سر لشکر ته د سیمې پوځي افسرانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله د وضعیت واپس شوي کډوالو د بحالۍ او د سیمې په ترقیاتي کارونو حل احوال هم تیر کړی. په شمالي وزیرستان کې د څلور کلن سربې عذب عملیاتو وروسته د مخ په زیاتېدونکو وسله والو بریدونو د پوځ یو پخوانی افسر او ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي
دا جنگ ډېر مختلف جهتي دی. په دې کې یو سمت معلوم نه دی، یو طرف معلوم نه دی، یو غزار طرف دغه نه دی چې یاره کوم طرف ته به غزار کېږو کله به کېږي. نو دا یو اوږد جنگ دی او د هغې اثرات ضروري خبره چې کم شوي ضرور دي، لیکن دا به سرحده پورې نورو میتر سو پورې چې افغانستان کې امن نه راغلی.
یړدوی په کال 2014 کې پوځي چارواکو په شمالي وزیرستان کې د وسله والو په ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره کړي وو. د عملیاتو پر مهال حکومتي چارواکي د وسله والو واک نسکورېدو او دغه سیمې خپل لاس ته راوړلو دعوی لري، خو بیا هم د عملیاتو وروسته که څه هم دغه بې کوره شوي خلک بیرته په ځای کړي شوي، خو وخت په وخت له سیمې څخه دغسې تر حدود پیښو ترسره کېدو راپورټونه ترلاسه کېږي. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
ګران اوریدونکو، په پښتنه سیمه په خاص توګه سویلي سیمه د خیبر پښتونخوا کې او بیا نور په مردان او نور یو شمېر ځایونو کې هم د ډبل شا یا د مزاربه په نوم باندې د خلکو نه په پرایویټ سطح باندې پیسې اغستل شوي دي او ورته ویل لري چې کاروبارونه کوو دغه پیسې به مو بیا ډبل شي. نو خو دغه پیسې د کروڑونو په شمېره کې مذهبي چې عالمان دي داغي یو گروپ ته هغه تختولي دي، په هغه کې د دې یو گروپ مشر چې کوم دی هغه تیر ورځو کې احتساب ادارې نیولې هم دي او احتساب اداره وایي چې د لسو کالو کې سزا هم دغه تن ته ورولې ده. مدثر شاه په رپورټ راکوي.
د اطلاعاتو تر مخه نیب یا نیشنل اکاؤنټیبلټی بیرو د مداربه مرکزي ملزم مفتی احسان الله ته د لسو کالو د بند او د 9 اربو روپو جرمانه اورولې ده، کوم چې د خپلو نورو ملګرو سره د اسلامي کاروباري طریقې مداربه په نوم لسته کاله وړاندې د خلکو نه د شری منافع په نوم پیسې اخستې وې، خو بیا یې خلکو ته نه ګټه ورکړه او نه هم خپلې پیسې. اغیزمنو تنانو چې زیاتره د پښتني سیمې خلکو پولیسو او نیب کې د دې خلاف درخواستونه جمع او پتی کې او تند مردان اوسیدونکې سیار خان ڈیوت وای ما 2014 کې او یا لک روپۍ ورکړې وې، خو تر اوسه را ته نه منافع ملاو شو او نه هم خپل پیسې.
دا چې دوی موږ تاسو ته ملي منافع درکو، زموږ د بزنس دي مختلف قسم پاره کې ګډمو انوستمنت انوسکو او دا غوښنه پخ چې کوم پروفټ راځي هغه چې تاسو موږ سره شیر دي او موږ تاسو درکو او چې دا لیگل کار دی او اسلامي لحاظ سره مزاربه دي کوم دي دا اسلام کې شته دي او کومه دغه څه کې موږ سره خبرې شوې په E7 کې جامع فریدی دی
وای موږ ته په کچا کاغذ رسید را کړو او تړون را سره داسې کړو چې کاروبار کې بغټه او نقصان برابر وي. د غره د ثوابي اوسیدونکو ظفر عباس وای دلته په شلګونو تنانو مختلفو ادارو کې کار کولو او کله چې پنشنی شول د پنشن ټولې پیسې دی ته ورکړي.
میکسیمم کې کم نه 10 لک 15 لک کوتي دغه 10 لک خدا یو نیم دی ما دی یو کس بل لږ هغه سختي کچی دی باقي 10 لک خدا هر چا دی 15 لک 20 لک 25 لک پورې دی تللی دی مطلب را دا یو کس کی چونکه تی دی خدا کی کمپنی و جاری کی کم نه بول رہے شاید باندې خو ټیک ټاک سی اور بولی صدا دا نو
خلکو چې واغسته نو لار ولا نخ کاری دا سیکول نشو کار ولا نو ورته یره بس دا په تیار را ملاویږي بس راندې شي بلدار دې ته واد ولا شي دا مفتی صاحب دې دا مولانا صاحب دې دا کاری صاحب دې ټول په کمدا ته خلک
زیاتې د سیمې ټولو اغیزمنو یو اتحادیه جوړه کړې دا وخت په وخت د خپلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره اخباری بیانونه جاری کړي او چارواکو سره لیدل کړي دي خو څه نتیجې نه دراوته او سوال پورته کوي چې اوس مرکزی ملزم ته سزا واورول شو نو آیا دای ته بخپلې پیسې ملاو شي او کنه او هم د دې پوښتنې جواب لپاره مو چې د ځای نیب چارواکو سره رابطه وکړه نو هغه د خبرو کولو نه انکاری او ویل په دې باب له صرف د مرکزی نیب چارواکي خبرې کول شي مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا پیښور
قدر من اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا ڈیوا دا د خیبر پختونخوا اسمبلی د یو شمیر نو قانونونو منظوري ورکړی دا د ڈیوا ریډیو خبریال حمید الله راته دا ټول تفصیل په خپل رپورٹ کې راکړي
د پختونخوا د سیلګری او سینیئر وزیر عطیف خان وایي دا به وخت وهلی چې پخوانی قبایلي سیمه د سیلګری د یو مقام په توګه د هیواد په نورو برخو یا د بهر سیلانیانو ته وښودل شي
اغی کې بل لږ غونته ټایم لګي ځکه چې امن خو الحمدلله راغلی دی خو بارل داغه هغه پرسپشن جوړول د ټورست لپاره چیر دلتم امن دی اغی باندې بل لږ غونته ټایم لګي کوشش به وکړو خو باغی بل لږ غونته ټایم لګین اغه خو چې نور زینو کې کم دی د روډ د اکسس خبره ده یا بیسک انفراسټرکچر خبره ده هغه چې څنګه نور زینو کې پرابلم دی دغه شان په فاټا کې پرابلم دی فارمر فاټا اوس خو فاټا نه اوس خو کې پیښو خو چې کوم هغه علاقه ده په هغه کې د زینو پرسپشن داسې و چې دلته خطر ده یا دلته اکسٹریمزم دی یا دلته دماکی دی یا اغوا ده نو په دې وجه باندې هغه ټولو کې لوی چې ست تاسو وایي چې رکاوټ سو نو هغه زونه تقریبا هغه ختم شوی دی خو بهرل بیا هم لږ غونته ټایم لګي په هغه کې
خو دوی وایي دوی په پښتونخوا کې سلور نوي زینه د سلګری د مقام په توګه سخت کال ماری وکړي او داسې سیمې بعد د پخوانی قبایلي سیمې دننه هم ګوري او د سلګری د مقام په توګه به وده کوي د ویل دا خبره صحیح ده چې د پښتونخوا د سیلګری زیاتره برخې د روډونو د خراب حالت د وټلو او نور سهولیاتو د نشوالي له وجې په سیلګرو کې مشهور نه دي خو دوی د حالت ښه کولو ته آماده دي
شته داسې ځای نه شته چې هغه کې څنګه د کلام روډ دی هغه باندې کوشش کوو ان شاء الله تعالی ان چې سره کوشش کوو چې روان جون جولای پورې هم کمپلیټ شي سوات موټر وی دا دسمبر پورې به هم کمپلیټ شي د ملمجبی روډ دی هغه باندې کار شروع دی کوشش کوو چې زر تر زر تاسو خبره ټیک ته تر کوم پورې روډ نه نو خلکو ته تکلیفي روډز به جوړو انفراستراکچر به جوړو ان شاء الله تعالی چې باقي ټوریزم به مرسر سیوا کی
عطیف خان زیاته کړه د سی پیک په ټوله لاره به د سیاحت او سیلګری مقامات ګوري او د دې روډ سره به لینک کوي او تړي
هغه چې کوم روډ را روان دی نو هغه سره موږ ګورو خواو شا چې کوم داسې علاقې دي چې هغه موږ ډیولپ کولی شو نو هغه سره به سی پیک به ټوریزم ډیولپ کوي او ټوریزم به سی پیک ډیولپ کوي انشاءالله
د خیبر پختونخوا د ملکن ډیویژن نه علاوه چترال او دغه رنگ د پخوانی قبایلی سیمې خیبر ضلع تیرا د شمالی او جنوبی وزیرستان د کرمی او رگزو ضلعو دننه د سیاحت او سیلګری د ښایسته ځایونو کمی خو نشته خو د ښکلا او قدرتي ښایست د نندارې د هیوادوالو په ګډون د نړۍ د نورو خلکو د سترګو نه پناه دي او د دې علتونه څرګند دي حمید الله ویو وی ډیوا نیوز پی خبر
ګران اوردونکو نن د سیلګری ورځ منځل کیږي خو د بد مرغه د پښتني سیمې خکولې سیمه سوات چرته چې دغه خکولاګانو د کتور لپاره د لری لری زینونه خلک راضي خو په دغه ځای کې ځای تجارت پیشه خلک او ځای خلک وایي چې روډونه او د حکومت لخوا نور اسانتیاوي د نش برابر دي فیاض ظفر پر رپورٹ راکوي
سوات د ایشیا سویزرلند ویلې کیږي او د سوات قدرتی خایس خم موسم سندونه خوړونه ابشارونه ډنډونه ګڼې ځنګلي سیلانیان ځان ته راګاږي او هر کال په لکاو سیلګري د سوات د ښایسته نظارونه خوندونو اغستو د پاره سوات ته راځي د سوات هوټلز اسوسییشن صدر الحاج زید خان وای چې سوات کې د سیلګري هر رنگ شزونه موجود دي
سوات د سیاحت په والا باندې ځانګړی حیثیت لري
دلته کې تاریخ دی، د دې کلچر دی، آرکیالوجی دا لرغونی آثار دي، او دلته کې د ټول نه اهم خبره چې د قدرت خلاګانې دي، سندونه دي، ابشارونه دي، او ډېر چې څومره ځنګلي دي، چې د سیاحت چې څومره غوښتنی دي، د یو سیاحت کم دلچسپیانی هغه ټول دلته کې په سواد کې موجود دي.
د کال 2008 نوخ کې به هر کال ډېر زیات سیلګری سواد ته راتلو، او سواد کې د اړې ګړي او فوزي اپریشن وروستو سیلګری سواد ته راتک بند شوی وو، او سواد کې د امنیت راتلو وروستو د کال 2010 نه پس د سیلګرو بیا راتک شروع شوی وو. ولې دې وخت کې د سړکونو د ډېر خراب صورتحال له کبله د سیلګرو راتک کم شوی دی. د سواد هوټل اسوسیشن صدر الحاج زید خان وایي چې سیلګری سواد ته راتلل غواړي، خو د خراب سړکونو له کبله کم راځي.
د بد مرغه د سو کال نه د سواد روډونه هغه د تنزل ښکار دي، ټولې سړکونه کمرم جبې ته ځي که کالام ته ځي یا نور د مرکزي سړکونه چې دي هغه کنډر دي، نو د دغې وجې نه سیاحانو دلته کې راتګ کم کړی دی. باید چې هغه دلته کې راتلل غواړي، دلته کې اوس امن دی.
دې ټایم کې د صوبایي حکومت په مالی مرسته د کرنل شیرخان انټرچین نه تر چک درې پورې سوات ایکسپریس وی باندې کار شروع دی، خو دا لا تر اوسه مکمل نه شو. دا چک درې نه د منګورې پورې 45 کیلومتر سړک باندې د سعودي عرب د حکومت په مالی مرسته کار روان دی، او د دې چارواکي وایي چې د اکتوبر د میاشتې د اخیره پورې به تر منګورې خاره پورې غټ سړک جوړ کړی شي. د غرنګ د سالنډ نه تر ملم جبې پورې 45 کیلومتره سړک اوران پروت دی، او صوبایي حکومت وایي چې کار پرې روان دی، او در روان کال پورې به دا سړک هم جوړ شي. د ایشین ډیولپمنټ بینک په مالی مرسته د بحرین نه تر کالامه پورې 2.5 کیلومتره د کال 2010 په سیلاب کې لهو شوی وو. په دغه سړک باندې هم کار روان دی، خو د کالام نه مهوډن، شاهي باغ او نورو ښایسته سیمو ته سړکونه ډېر په بد حال دي. دا سیلګری د نړیوالی ورس په مناسبت د سوات اولس د خپل وزیر اعلی محمود خان نه تمه لري چې د هغوی حکومت به د سوات ټولو ښایسته سیمو ته سړکونه او لارې جوړې کړي، چې لکه بله به د سوات د ټولو لوی صنعت سیلګری ته وده میلاو شي، او د عام خلکو کاروبار به ورسره ښه شي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوه، سوات.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي، او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دیوا ته غوږی راځي چې مختار خلیل صاحب نو ورو چننه د امریکایي او د نړیوالو رسپانو نه تاسو لپاره کم مهم خبرونه راټول کړی دي.
امریکی افغانستان کې د امن قائمولو په خاطر طالبانو سره د خبرو اترو کولو په شمول د هرې لارې چارې اختیارولو پوخ نیت کړی دی. د افغان خټې د نامتو امریکني استوګن د زلمی خلیلزاد افغانستان کې د امریکې د سفیر په حیثیت تقرری هم د امریکې د دې هلو ځلو یوه کړی ده. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگټن پوسټ کې د خارجه پالیسۍ د نامتو ماهرې زنانه لیکوالې کیرول موریلو په دې موضوع یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی: افغانستان د پاره د امریکې نوي سفیر ته سپارلی شوی کار د ده د پاره څه نوی کار نه دی. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې د افغانستان د 19 کلن جنگ د ختمولو د پاره د لارو چارو په لټون کې امریکې د افغان نسل خپل استوګن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې خپل سفیر لګولې دی، او دا دروند بارې د ده په اوږو ځکه اچولې دی چې دی د افغان معاملو ډیر ځیرک ماهر ګڼلې کیږي. زلمی خلیلزاد پخوانی امریکنی صدر جارج ڈبلیو بش سره هم د طالبانو د حکومت په ړنګولو کې د سلام مشورو امداد کړی و. په افغانستان د امریکې د حمله ورستو زلمی خلیلزاد د افغانستان د پاره خصوصي استاد مقرر کړی شو، او ورستو په کابل کې د امریکې سفیر لګولې شو. په تیره جمعه دی یو ځل بیا کابل ته د امریکای سفیر لیږلی شوی دی او دا ځل ورته د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په شروع کولو کې د خپل کردار ادا کولو ذمواري سپارلی شوې ده. د سفیر مقرریدو نه پس زلمی خلیلزاد په خپل لومبۍ مرکه کې ویلی دی خیال کیږي چې طالبان په افغانستان کې د جنگ ختمولو په خاطر یو ممکنه سیاسي روغه جوړه غواړي. د زیاته که دا خیال رښتیا وي نو زه به په دې سخت وخت کې د روغې خپل پوره کوشش کوم. زلمی خلیلزاد نوروی زمونږ د پاره افغان حکومت ډیر اهمیت لري او دا به معلومه و چې افغان حکومت په دې لړ کې څه سوچ لري. دوی چې دا پیشنګوی د وخت نه وړاندې خبره ده چې خبرې به سرو خخلی او دا به په کم ځای کې کیږي. البته د په ماسکو کې د روس د حکومت د بندوبست لاندې کیدونکو خبرو اترو کې د امریکې، ایران او د طالبانو د ګډون امکان څرګنده کړی دی. طالبان د وخت د سره په دې خبره ټینګ دي چې دوی که مخامخ خبرې اترې کوي نو صرف امریکې سره به یې کوي. پروان اوړي کې طالبانو د امریکې د خارجه چارو د محکمې سترو چارواکو سره مخامخ خبرې اترې کول منلی دي. خلیلزاد هم د مستقل امن دپاره مخامخ خبرې اترې لازمی ګڼي. زلمی خلیلزاد دا هم ویلی دي چې د مخامخ خبرو اترو نه به موږ ته دا هم معلومه شي چې دینه د امریکې بنیادی مقصدونه حاصلیږي او کنه. د امریکې بنیادی مقصدونو کې یو اهم مقصد دا هم دی چې افغانستان دې بیا د ترهګرو مرکز جوړ نشي او که روغه کیږي نو داسې چې د اوولسو کالو راسې په دې تود جنگ کې د امریکې شوی جانی او مالی نقصان پهیر شي. د دا ومنله چې طالبان د خبرو اترو اهم فریق دي. واشنگټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې د زلمی خلیلزاد افغانستان کې د امریکې د سفیر په حیث تقرری پاکستان د پاره یو پیغام دی. زلمی خلیلزاد د شروع نه په پاکستان سخت ټکونه کوي او افغانستان کې د اړیګړي ټوله الا بلا د پاکستان په فوزی خوفیه اداره آیسای باندې ورچي ځکه چې په قول د طالبانو له د سر په ټولو محفوظ ځایونه هم د پاکستان آیسای د پاکستان په خاوره ورکړي دي. د پاکستان په حق له د خلیلزاد په دې دریض د پاکستان واکداران په ډیر نایتباره دي. خو خپله د زلمی خلیلزاد وینا ده چې په تیرو ورځو کې وزیر خارجه پومپیو سره د اسلام آباد د دورې په موقع دا خبره په ګوته کړه چې پاکستان دله او ښاغلي پومپیو له تسلي ورکړې ده چې پاکستان د پولي دواړو غاړو ته تود جنگ ختمول غواړي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
ګران اوریدونکو د قبایلی سیمې چې کومې په خیبر پختونخوا کې ور شامل شوې دي هلته اوس نوې چې کوم انتظام کیږي نو هغه کې پولیس ډېر لوی ضرورت هم دی. د خیبر پختونخوا د پولیس د کمی د دې مسلې نه وفاقي حکومت خبر کړی دی. دغه مسلې ته کتنه کړې ده او رپورټ په تیار کړی سادیا قاسم شاه ورته ته ستاسو پام را ګرځو.
د سرچینو تر مخه د خیبر پختونخوا پولیس ته د پخوانی قبایلی علاقو په خیبر پختونخوا کې زم کېدو نه پس دغلته پولیس غزولو کې مشکلات دي او د دې یو غټه وجه په خیبر پختونخوا پولیس کې د افسرانو کمی ده. د د پولیس او د داخله او قبایلی امور محکمې پخوانی اعلی افسر اختر علی شاوای د خیبر پختونخوا پولیس ته د افسرانو کمی دا مسله د ډیر مودی راسیده یول بعد ترهګرای لوجی د نورو صوبو په مقابله کې دلته افسرانو د ډیوټی نه ډډه کوله. خوای صوبه خیبر پختونخوا اوس د پولیس په حق خپل قانون لري، په کار ده داسې ګامونه واغستل شي چې ځایی افسران د قبایلی ضلعو کې کار کولو ته تیار شي. اختر علی شاوای په دې لړ کې دا رای ورکوي.
اوس موږ خپل ایکټ جوړ کړی، پولیس ایکټ 2017 دا او صوبائی ایکټ دی. دوی د خپل کیپیسیټی ډیولپ کی، خپل افسرات دیوالی او دلته رښتیا خبره دا ده چې کوم وخت سخت وا نو د دې صوبې چې کوم خپل افسران او پروینشل پولیس افسران هغه یې اپګریډ اپ کړو په 1918 کې هغه یې ډی آی جی ولغول او هغه یې سخت وخت کې کار وکړو نو دا یو حل دی. دا به کوم کومه فلکول غواړو.
اختر علی شاه چې خپل د پښتون نوم باندې یو تنگ تنگ هم لري، وای پای په قبایلی علاقو یا د غزلو کې اوس هم حالات په معمول نه دي، هغلته اوس هم د امنیت مسلې شته او پولیس غزولو کې به مشکلات وي.
حاضر سات کو فاټا یو کنفلیکټ زون کې صرف د قانون بدلول سره هغه کې سفر اکران لرو التا اوس هم چې دې مخکم او نن فوج التا دی، فرنٹیر کور التا دی، لیویز التا دی، خاصہ دار التا دی. اوس چې منگا یو یونیفارمیٹی سسٹم کی راوستل غواړو نو دا پولیس طرز باندې بالتا ماڈل ڈیولپ کړو، ځکه چې اوس منگا غا چونکہ ٹیریٹوریل اینڈ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ختم شوا نو اوس انڈیویجول ریسپانسبلٹی دا نو هغه کې چې ڈسپیوٹس او کنفلیکٹس پیدا کیږي دا غیر ریزولوشن میکانیزم اغا کا جرم وشی نوغیب انویسٹیگیشن کی گی کا ہنگامی کی گی نوغید پارا انٹی رائٹ پولیس پکڑ دے نو بدلی طرز وانے با پولیس ترتیب ورکول واڑی.
اختر علی شاوای خیبر پختونخوا پولیس سره صرف قبائلی علاقے پا کاغذنو کی زم کے دو سره اصلاحات نرازی تا قبائلی ذلو د خصوصي حالات مطابق د ځای خلکو پولیس فورس کې برتی کولو او د دغلته حالاتو په مطابق د پولیس ماډل وزا کول او په قوانين عملداري سره به پولیس دغلته کار کولی شي.
ګور چې کله پولیس پالي نو هغه با داغیزي چې کم ډیسټریکټ دی اوس اول یې چې په ډیسټریکټ دی او داغیزي مقامی خلک باندې او هغه استل پکار دی او قانون هم دادې شي مقامی خلک باندې خاص کر کانسټیبل لري.
د سرچینو تر مخه په فاټا کې د پولیس فورس قیام یا غزولو کې اوس هم ډیر مشکلات دي او د دې غټه وجه د پولیس سینیئر یا مشر افسرانو کمی ده. په دې لړ کې وفاقي حکومت ته د پولیس اعلی چارواکو یو خط هم لیکلی دی او دغه خط کې ورته لیکلی دی چې د قبایلی ضلعو په خیبر پختونخوا کې زم کې دو سره هغلته د پولیس غزولو په صورت کې اوس هم دوی سره د پولیس افسرانو کمی ده. دا وخت په خیبر پختونخوا کې په گریډ 21 کې 15 سوکه یا پوسټونه خالی دي او صرف په یو باندې دغه اعلی افسر کار کوي او دغه شانتي په گریډ 20 کې هم په 19 سانکشن شوي سوکو باندې صرف 15 افسران دا وخت کار کوي. په گریډ 19 کې 15 سوکو باندې صرف 15 افسران دا وخت کار کوي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ڈیوا نیوز، پیښور.
زه چیوا خزیم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بی بی شیرین يم.
Thank you.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د نن ورځې د وایس اف امریکا دیوا د خبری خبرونه په دې ځای پای ته ورسیدا. زه بختور شاه
او زه نو شروان کلندر
ستاسو ناخلو اجازه خوش په وختونه مناسب شته تاسو به دریات کو چې د خبری خبرونه په ټیکنیکل سایډ باندې زموږ سره مرسته کولې پروډوسر وو ارشد علی او انجنیران وو میشا واسکو. دا غوی دوه ډیر مننه کوم ځان ډیر خیال ساتئ. دی الله پامان.